له میدان خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د طالبانو د اوپو او انرژي سرپرست وزیر وایي په فراکې د بخش آباد بند رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه جوړو شویو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلی یو، موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو د مشرانو کړې وه. مخته راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ، موږ له کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشرانو تاسو کړې وه که نه کړ؟
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند د جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند د جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. تب داسې حال کې د چروانه اونۍ له هلمند سیند د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ډول ډول خبرداري ډکې څرګندونې وکړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کې کیږي چې د هلمند له سینده د اوبود حق پر سر د ایران د لوړپوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق نه ورکوي دا کار به یې ناوړه واقع بولري. خو د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونو یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې، خو د اوکراین دفاع وزارت د اداره دوي یفګینی پریګشوین ویلي پر بخمود ښار یې تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یوه ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیال هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ د روان کړکیچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشته ترکیې 3,400,000 وګړو لپاره شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلې ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونتوانید چې د می میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت رایې وګټي. قلیچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10,000,000 پناه غوښتونکي وباسي. او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300,000 کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر ټولو زړه کپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبال ایرهود سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کپړۍ لږې پیدا کیږي، د مسلې په دې اړه چې انسانان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیوي لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبله میدان ونیزه ورزشی خبرونه د تاسې ازادي رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو او ریپورتونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د تیرې اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هر لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پیلوبي ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړي مرکه هم درته لرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لمشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوی ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ ونی کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوړان دي خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالي په کوم نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوی دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالي ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالي به د سریلانکا په کوربتوب په هم بانتو ته لوبغالي کې وسی. خبر پاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر 8 نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. شغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره شوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوي لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سیوی دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچون کې نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلی دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنۍ سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابر توګه پای ته رسیدلې وې.
او خو د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوبلړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوبلړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو 20 او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینۍ ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او 2 شل ورځو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15، 8 او 11 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او 20 ورځې سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوی دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او 20 ورځې لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوبلړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته رواني کوي. هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غواړو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپل راتلونکي نړیوال سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د غراز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم ورځنۍ سیالۍ هم تر سره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې خېلو به وکړي. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالۍ موخه راتلونکو نړیوالو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 18 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې ترمنځ پیل شو، و چې میوند لوبډلې د نومړی یې توپوهنه وکړه او د 290 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 350 منډې وکړې. د پامیر په توپچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 1 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه 9 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته پاسولې پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاتې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې، چې نن یعنی د مے 18 پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله 2 ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې وې، خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت لامل په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې د سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو د سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهم رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبې شاملې دي، د پاکستان لوبې شاملې دي، بنگلادش لوبې شاملې دي، د هندوستان لوبې شاملې دي، ترڅنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دو سیالیو د چمتووالي لپاره د سیالۍ او دغو لوبلړۍ ترسره کول ډېر اړین او مهم.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپینز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې 318 منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دوی مودرې مقام کې و چې حشمت الله 309 او شهزاد 234 منډې کړې وې. د توپچونکو په ډله کې سوکتو پښونکی ظاهر خان پکتین 19، ګلبدین نایب 19 او عبدالباقی بیا 9 وکټ اخیستې وې. دا ځوان راټوکیدونکو یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته خېلو به کړې وي. د ویلو د چا د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په 9 پیل شوې وي. تر پایلو پورې 14 سیالۍ تر سره شوې او جونیئر چمپینز لوبډله چې د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
پوست نړیوال کرکټ د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل شپړسم پړاو سیالي هم رستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې د مهاره لوبډله تقریبا خپل څوار ل سیالي بشپړې کړې دي. سن رايزر حیدرآباد، ډيلي کپټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نايټ رايډرز هغه لوبډله دي چې لمخکې تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړی لوبډله په توګه د پلی آف مرحله ته لار موندلې ده. په دې رپورت کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام لولی.
د هندستان غور لیگ یا آی پی ایل سیالی هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تدرسې دوه په پار سیالی وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلوبي ته ورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالي ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړي او د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. دغه شان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوسمهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یاد لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلوبي بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. د لوبډلې هم ډېری کمی هلي د دې لوبډلې هم ډېری کمی هلي شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په 28 نیټه د هندستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28 او 28 نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلوبه به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټیډیوم کې د مې د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبې ترسره کړې چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړې توګه د راشد خان چې سکل د ووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبېږي تر ټولو توپ چونکو او لوبغاړو ښځه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د خاغلی خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکو افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړي. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو لډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکو لوبغاړي و چې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې لپاره یې دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې وهلې. د سن رایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکو افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالی کړي او سلور وکټي اخیستي. همدارنګ د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکو افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې د مشفق سیالی کړي او وو وکټي سوځولي. نوین په اقتصادي توپ چونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپ چونه کړي. د ویلو د چپ سکنی آی پی ایل کې تر دې د مخکخ توپ وهون کې د بنگلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې وسوا دوه منډي کړي او ته نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټي اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډیر بدلونونه راتللی شي.
اوس ته والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په دریمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماته وخوړه او په دې سره د اسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شو. کامیر لوبډلې خپل لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وي. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګ کانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په دریمې سیالۍ کې د هانګ کانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 سیټه وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نومو تو کلبونو څخه ده او د لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځنی سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې ریپورت کې ویل شوی چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا دریم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مې میاشتې په 21مه نېټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22مه له تاجکستان، د مې په 24مه له ازبکستان او د مې په 28مه نېټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې اتله څو اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله وه چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلي دي. او د فوټبال د اتلانو په دویم نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخته د مې میاشتې په 12مه نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا دوه، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روانې جون میاشتې په 12مه نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورستۍ برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پیل کې مو ویلي وو چې دا اونۍ مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګۍ لمشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منځپانګه تر ډېره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. د ښاغلي ملکزي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوې لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې یو ورځنۍ سیالۍ یا د ونډې ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تروسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورکه په پورې دغه لوبډله وساتو. البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکو، نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو نیم په داسې کوم لوبغاړی وي چې هغه مانه هېر شوی وي. نو په دې کې یو د سریلانکا کنډیشن ته په کتو عبدالرحمن مونږ ور انکلوډ کړی، ځکه زمونږ سپرنچ دی هغه سپننګ ډپارټمنټ دی، یعنی زمونږ سپنران کوالټی سپنران دي، بیټنګ اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه دی، لکه یو بیلنس ټیم دی. خو یو عبدالرحمن انکلوډ شوی ځکه ما درته وویل چې د سریلانکا کنډیشن ته په کتو هغوی به کوشش کوي چې مونږ ته دومره سپننګ وکټې جوړې نه کړي. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو احسا هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاست بالر دی، نو دې لپاره یو فاست بالر مونږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې. هلته یمین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل وو، دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یمین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه شکسیز سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابیږي یا څوک ډراپ کیږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کیږي یا بعضې لوبغاړي ان کیږي لوبډلې ته.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستي؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړه او د دې نه مخکې په نیشنل ټیم کمپنی کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاسټ بالر آل راؤنډر ضرورت هم و. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی او یو یو میچور بولر دی نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فی الحال نور احمد او عبدالرحمن خصابچ
د کورنی کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې 2% رول لري.
بالکل موږ د کورنی کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو ګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغه د کورنی کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنی کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسو ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپلو تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکتل. البته د دوی انتخاب هم د همدغې ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زمونږ اوس فی الحال په یو ورځنۍ سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زمونږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینیئر هم دي، لکه رحمت شاه، احمد شاهدی، نجیب زدران، شاهد کمال چې اوس په ریزرو کې دی. نو د بهیر شاه محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو. البته بدبختانه به ووایم چې په تیر یو یا دوه کمپونو کې دوی موږ سره د دوبۍ هغه کیمپ کې هم شامل ول، خو بدبختانه د دوی ویزو کې ستونزه راغله. خو بیا هم دا لوبغاړي موږ سره شته، انشاءالله کار به کوو.
وروستیو څو کلونو کې یوازینی استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و، بیا له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی. تاسو یې دلیل په څه کې وینئ؟
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي، البته راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي. د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ، اوس نویند الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي، او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي، لکه ظاهر خان، قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړي. البته نوید اظهار شي او ځوان لیگ بیکر دی. د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې، ٹی ٹین کې، سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي. افغان لوبډلې ته د تیارۍ لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي؟
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی دپاره لکه څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، موږ په دوش کسیزه لوبډلې باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ آماده کړو. البته د دې د پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو، که تاسو اوس وګورئ سریلانکا، هغې نه بعد بیا بنګلادیش، بیا انډیا، بیا بنګلادیش، داسې نور سیریزونه هم شته. نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته، انشاءالله په هغې به هم کار کوو تر څو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاک. د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی. البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي، که هغه بالر یا بیټسمین وي. ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو. نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پې کار وشي، البته کرکټ سره په ټچ کې وسي، یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي، کم ځای کې چې کم مشکل وي، په هغوی باندې دلته کار وشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده. د دې اونۍ لوبیز خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دنیا نا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر دنیا